سلام ستړي مشه د مسخین په بچی د تاسو څخه په لاس د رادیو لاورې د خبرونه زیاتره برخه تاسو محقق د یو پروګرام ته څنګه شوې ده چې تکرار خبري خو ترغي وړاندې د دې ساعت خبرونه پاننګرهار کې د اورښتونو توپانونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر نګری څلوېښت او د ټپیانو شمیر درې سوه څلوېښت ته پورته شوی دی. امریکایي وزارت ویان شرافت زمان نن پی وی خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې دې توپانونو ګڼ کورونه وامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. اغلی زمان سیمې ته د مرستو او روغتیایي کارکوونکو د رسیدو او له نړیوالې ادارو سره یې د همغږۍ خبره هم کړې ده. له ننګرهار سربېره کونړ او اخوا په بنشیر کې هم د دوشنبې په ورځ سیلونه راوتي وو چې خلکو ته یې مرګ ژوبله رسولې او مالي تاوانونه یې هم ورړولې دي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمانداني رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونکي بس د چپکېدو له کبله رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په وژل شوو کسانو کې دولس نارینه دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی خو خراب سړکونه او د موټر چلوونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لاملونه بلل کیږي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې برید مرګ ژوبله راولې ده. د خیبر پختونخوا په ډېری اسماعیل خان کې نن سهار د جولای شپاړسمه پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم د ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي برید د ډېری اسماعیل خان په کړي شومزوی کلي کې شوې ده. د چارواکو په خبره د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده او درې بریدګر وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه که دا پاکستانی پوزیانو پر یو نظامی مرکز په برید کې اته پوزیان وژل شوی وو. د چارواکو په خبره په پرونی برید کې واویا کسان ټپیان شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورټ غوښتونکي په یو اونۍ کې پاسپورټونه ترلاسه کولی شي. د پاسپورټ ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډې کې وویل چې هفتهوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کومه اونۍ کې چې چا ثبتنام وکړ په هماغه اونۍ کې به یې نوبت رارسیږي او خپل پاسپورټ به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتهوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به د پاسپورټ د غوښتونکو نومونه ثبتېږي. بله پلوه نن د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي سبب د کابل په دریو برخو دارلمان قلعه زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورټونو د ویش څنګ پرانیزي. دغه خبره له دې څنګه به په ورځني ډول دوه زره پاسپورټونه متقاضیانو ته ویشل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې ډېر خلک د پاسپورټ د اخیستو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره د پاسپورټ اخیستو لپاره باید میاشتې میاشتې انتظار وباسي. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د دوه څلوېښت ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ دا درې دېرش کلن مشکوک کس کلنزی جوماسینا خالیسیا نومیږي. دې کس د 2022 کال راهیسې د خپلې ښځې په ګډون دوه څلوېښت ښځې وژلې دي. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چا د اروپا د فوټبال پیلوبې ننداره کوله. روټرز په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو په حواله ویلي د وژل شوو ښځو له ډلې د نهو جسدونو په یو کان کې موندل شوي دي. د پولیس په خبره د وژل شوو ښځو عمرونه د اتلسو او دېرشو کلونو ترمنځ دي. د کینیا پولیس ویلي مشکوک کس د دوه څلوېښت ښځو په تېرستلو وژلو او په کان کې پر غورځولو اعتراف کړی دی. د دوی په خبره د مشکوک کس له کوره موبایلونه لپټاپ تذکرې او د ښځو د جامو په ګډون مهم شواهد موندل شوي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلومه نه ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی خبرونه
سا سلامونه ستړي مشي د زما حق پروګرام ته مو ز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو تر هغه فشارونو ته دوام ورکوي څو نجونو ته د زده کړو خوځتا د کار اجازه ورکړي. انتونی بلنکن د خبرې په یوې ناسته کې خبریالانو ته کړي دي. دغه خبره په افغانستان کې ښځې او نجونې په کراره نه دي ناستې او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. خو ستاسې په اند باندې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه نمایشي دي او که د افغان ښځو او نجونو تر څنګ دوی ریښتینې مبارزه کوي؟ نن به په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې اترې له میلمنو سره ولرو. اوریدونکو، له تاسې به هم په پروګرام کې واورو، تاسې ته به هم وار درکړو. کولای شئ زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ، د دې موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. زه تاسې ته دا سټوډیو شمیرې وایم: 00 224 1234 500 او 00 224 1234 شپږ سوه یو. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ لنډ زنګ ووهئ، بیرته پته وشئ. له دې ځایه به زموږ همکاران تاسو سره اړیکې ونیسي. خبرونه کې را سره میلمنې شته دي، د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ او افغانه خبریاله مینه اکبري. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. زموږ دواړه میلمنې را سره په پروګرام کې شته دي. ور به شو مینه اکبري ته، چې تر سره په پروګرام کې وصل شوې ده. اغلی اکبري، پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې دوی په بیلابیلو لارو د افغانو نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ کوي او پر طالبانو فشار اچوي تر څو دوی د تواداره کړي چې په افغانستان کې دغه بندیزونه چې پر ښځو لګولي، له زده کړو رانیولې تر پارکونو، عمومي حمامونو او همدارنګه د ښځو پر کار باندې بندیز دا لري کړی شي. ستاسې په باور باندې په دغې نږدې دریو کلونو کې داسې څه ډول فشار امریکا او نړیوالې ټولنې پر طالبانو راوړی دی تر څو دوی دغې کار ته واداره یا راضي کړي چې دغه بندیزونه لرې کړي؟
ډیره زیاته مننه کوم فریده جانې چې زموږ خپرونې ته راوغوښتله. ما ستاسو ټول لیدونکو ته سلامونه، تاسو ته سلامونه. که څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې کوشش کیږي د نړیوالو ټولنه شکومه ده، سازمان ملل او نور هیوادونه چې کوم دي، هغوی خو بار بار په خپلو خبرو کې په کنفرانسونو کې دا ویلې، په دې باندې د دوی تاکید و چې موږ په طالبانو باندې فشارونه راوړو چې طالبان په یو نحو باندې راضي شي تر څو چې دوی افغانو میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي او بالخصوص افغان جنکو ته د درس په برخه کې هغوی اجازه ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دا زما په اند دا نمایشي خبرې دي. که دوی غوښتلی نو ملګري ملتونو چې څه موده مخکې کومه غونډه لرله د طالبانو سره چې ترسره کړله، هغه کې د افغان میرمنو موضوعات باندې خبرې کېدلې. خو لیکن له بده مرغه ملګری ملتونو د طالبانو هغه شرط طلبۍ کوویلي چې موضوع د افغانو میرمنو وه، طالبانو پکې شرکت وکړو او ملګری ملتونو دا ومنله چې اوکې تاسو راشئ، موږ به هیڅ افغانه میرمن په دې غونډه کې نه وي. خو لیکن طالبانو چې کومې وعدې په اول کې تر اوسه پورې چې دوی ورکړې چې زموږ دولت سر لږ را جوړ شي، زموږ کوم دولتي چارې چې کوم دا لږ مخکې لاړ شي، موږ به افغانو میرمنو ته هم اجازه ورکوو چې کار ته لاړ شي، د مکتبونو دروازې به هم د انجونو پر مخ باندې خلاصوو. یو کال نه، دوه کال نه، درې کال نه زیات وخت وشو چې د طالبانو د حکومت د راتګ. خو لیکن دوی په دې درې کلونو کې ونه توانېدل چې د افغانو انجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص کړي یا افغان میرمنو ته دوی دا چوکاټ، دا سیستم برابر کړي د دوی په خبرو باندې چې موږ به دوی ته اجازه ورکوو، دنده به ترسره کوي. حتی افغان میرمن دومره حاضر شوي چې موږ به چادری کوو، کوم حجاب چې تاسو غواړئ چې د اسلام په چوکاټ کې راغلی ده موږ هغه هم مانو. خو لیکن بیا هم تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ د دولت په چارو کې څنګه چې تیر نظام کې دندې ترسره کولې او خپل کوم مبارزې چې موږ کولې د افغانو ښځو په برخه کې په بیلابیل موضوعاتو کې، تاسو موږ ته دا حق راکړئ. خو لیکن له بده مرغه طالبانو بیا هم تر اوسه د افغانو میرمنو ودې غږ طلبۍ نه دی ویلی، څه عملي بڼه نه ده ورکړې. دا کومې وعدې چې کېږي دا ټول یو شفاهي وعدې دي، نو دې ته به هیڅکله هم عملي بڼه ورنه کړل شي. طالبان چا راوستل؟ فامدورا راوستل. که دوی وغواړي چې طالبانو کې بدلون راشي او طالبان افغانو انجونو ته د تحصیل دروازې پر مخ باندې پرانیزي او افغان مېرمنو ته د کار اجازه ورکړي. دوی کولای شي خو لیکن ته یې وغواړي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم اغلی اکبري. اغلی مینه په بخنه سره ډیو پاتنګ مر سره ده. ډیو جنې تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. ما مخکې له اغلی مینې نم د پښتنه وکړه چې په دغه نږدې دریو کلونو کې نړیوالو او همدارنګه امریکا پر طالبانو څه ډول فشار راوستی تر څو دغه بندیزونه لرې کړي؟ یعنی مشخصا دوی څه کړي په دې برخه کې علاوه د دې نه چې ځینې چارواکي د بندیزونو په لیست کې واچوي، نور داسې عملاً څه ښکاري چې دوی به کړی وي تر څو طالبان راضي کړي، دا محدودیتونه لرې کړي؟
پنځتجانې سلامونه تاسو ته ورسیږي، مینا جانې ته ورسیږي، تاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته مننه کوم چې په دې پروګرام کې تاسو سره شرکت کوم. زما په نظر سره چې د نن ورځې پورې امریکا اصلا محدودیتونه نه دي راوستلي. دا کوم محدودیتونه چې شته دي هغه د مخکې نه په طالبانو باندې لګېدلی وو، او دوی سخت څه وکړل چې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کړې، او دغه د څنګ سره خزي په کورنو باندې کېنولې، د تعلیم نه وایستلې، د کار نه وایستلې. نو دغه کومې ستونزې چې نن په افغانستان کې رامخکې شوې دي، زموږ تاسو هغه ټول امیدې د بهرنیو هیوادونو په خاطر باندې دي. متاسفانه نن ورځ طالبان د دوه واک هم نه لري چې هغه زموږ تاسو خپلې ملي ګټې قلم خوندي کړي، د نجونو مکتوبونه را خلاص کړي. زما په فکر سره که چیرته امریکا واقعیت د دنیا یو د ابر قدرتونو نه ځان هغه کوي، یي چې زه دغه هیوادونه یم چې واقعیت هغه اکثر ټولو هیوادونو ته ضد دیکتی کوم، نو دوی کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي. اول فشار خو دا دی چې هغه کوم لاسلیک چې دوی په دوحه کې ورسره کړی و، خو د دې پکړه باندې د ایران شي خبرې دي ورسره وکړي، خو تر ورځې پورې دوی دوباره نه دي د طالبان سره ناست، او د دې پکړه باندې اصلا خبرې نه دي پیل شوي. زما په فکر سره تر څو چې په امریکا کې اساسي بدلون رامنځته نه شي، خصوصا تر هغې پورې تر څو چې هلته یو نوی رئیس جمهور ونه ټاکل شي، په افغانستان کې یا په طالبانو باندې کوم فشار به دوی وارد نه کړي. د خاطر نن ورځ افغانستان اصلا دوی لپاره مهم نه دی. طالبان دوی صرف د دې لپاره راوتل چې هغه کومې پروژې چې دوی په همدغه منطقه کې درلودلې هغه سرته ورسوي، او خپلې ملي ګټې په افغانستان کې خوندي کړي، په خپله په همدغه منطقه کې خوندي کړي. نو په دې کې څه شی ستونزه په کوم ځای کې دغه د مېرمنو په برخه کې ده چې د مېرمنو په برخه باندې دوی دې په خاطر باندې خبر نه کوي؟ فایده جانې که چېرته سبا ته فکر وکړي چې د طالبان مکتوبونه را خلاص کړي، نو فرق نو ښایي د طالب او د غیر طالب څه شی شول؟ خو فرق به پکې نشته دی، خو زیاتره خلک تیرې چې ملاتړ د همدغه طالبانو شي، نو د دې په خاطر باندې دوی د نجونو مکتوبونه نه را خلاصوي، هغه وحشت یې ساتلی دی.
استاد پلان باندې که چیرته طالبان خوندیر خلاص کړي د نړیوال خبره باندې په ټوله کې د امریکا په خبره باندې
ګټه د ځان له سوال کېږي چې اکثره خلک د طالبانو په طرف باندې دریږي، آرامي افغانستان ته راځي، خلک یووالی را پیدا کوي. د دوی هغه پروژې چې هغه تروریستي پروژې چې دوی غواړي په دغه منطقه کې بیا عملي کړي هغه نشي عملي کولای. دوی غواړي چې خلک بیا غواړي چې آرامه فضا کې ژوند وکړي، کار وکړي، پیشرفت لپاره به کار کوي. نو هغه هیوادونه لکه امریکا دا ثابته شوې ده چې دوی همیشه د غریبو هیوادونو نه غواړي چې استفاده وکړي، هغه ته نام نیراولي او دا رقم شرایط را برابر کړي تر څو د خلک په امن کې ونه وسیږي. به دموغو خلک نه دوی غواړي چې استفاده ونه وکړي، او هغه خپلې پروژې باندې مختبوز نه دي. په خاطر باندې امریکا هم دومره جدي چې دوی ویي چې موږ جدي یا موږ زموږ شرطونه که چیرته ونه منل شي، نو موږ د طالبانو سره یا دوی په رسمیت باندې نه پیژنو یا د دوی سره مرستې نه کوو. زه فکر کوم چې امریکا په خپل فکر سره طالبان په رسمیت باندې پیژندلی دي، ورسره کینی مرګري ملتونه ورسره کینی، نور هیوادونه ورسره کینی. زه فکر نه کوم چې دلته اوس رسمیت خیلی څه معنا ورکوي چې دوی په رسمیت باندې پیژني، خو یو دومره دي چې سفارتخانی په ځینو هیوادونو کې نشته. اکثره نور سفارتخانی زموږ تاسو چې خلاصې دي په افغانستان کې کار و بار روان دی، نو دلته صرف هغه یو د نړیوالې ټولنې نور هم دی چې دوی غواړي چې وایي چې موږ په رسمیت باندې نه دي پیژندلي. نو دلته غټ رول چې لوبوي د امریکا ده، او دا د امریکا لوبه ده چې په دغه منطقه کې دوی مخته بیايي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. اغلی مینې که تاسو ته راشم، ځینی کسان په دې باور دي چې کله په افغانستان کې د ښځو د حقونو نوم اخیستل کیږي، د نجونو د تعلیم د زده کړو موضوع راپورته کیږي، زیاتره کسان په دې باور دي چې دغه مسله یو غربي مسله ده، او یوناما په دې راپور ورکړي یا نړیوال په دې راپور ورکړي دا په هغوی پورې کړي. په دې برخه کې عامو خلکو ته څه کول پکار دي؟ تاسو ته خو معلومه ده، تاسو لکه څنګه چې نظر څرګند کړو مخکې کې ډیوه جانې هم وویلې چې دوی یوازې د خارجیان یا په ټوله کې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټه کې ده. خو افغانان څومره دا موضوع درکوي او ولې دوی د دغې موضوعاتو پر پوهېدو سربیره د نجونو زده کړه او د ښځو کار یو غربي موضوع ګڼي؟
ګوره فریده جانې، که واقعا د طالبانو په نظر باندې یا هم دا کوم یوناما چې شو دا نور چې شو کوم راپورونه چې دی وړاندې کې چې دا یو غربي ګوره، په افغانستان کې تقریبا ډیری فیصدي ښځې دي چې دوی کار کوي، ضرورت لري چې د دوی صغیران یتیمان ور په غاړه دي، دوی مجبور دي چې حداقل دوی درس ووایي اسلام چوکاټ کې، دوی چې درسونه وایي تا وظیفه له کومه شي دوی وظیفه وکړي تر څو چې خپل د اولادونو لپاره یو حلال رزق ترلاسه کړي. په دې کې د غربي مسلې یا د کفر د مسلې دا نو یو څه پکې راغله. که د اسلام موضوع ته موږ راشو چې طالبان وایي دا یو غربي موضوع دی، څوک چې زده کړې کوي دا د اسلام چوکاټ نه بهر وي، دا داسې یو تصویر ورکوي، نو چې داسې دا زمونږ د پیغمبرانو خوځو به هغوی به تجارت نه کوو، هغوی به تحصیل کده خزی نوی چه هغوی اتا عائشه بیبی چه خپل کوم و هغه به خپل شخصی بزنس کو، او طالبان په خپل اهم په دی باندې خو پویږي چې خزو ته په اسلام کې بالکل داسې کوم ممانعت نه دی ورکړل شوی چې خزی دې زده کړې نه کوي. علم په نرو په خزه باندې لازمی ده چې باید یې وکړي. اوس که موږ نور هیوادونه ورته د بیلګې په توګه باندې راولو، په ټولو هیوادونو کې که اسلامی هیوادونه وي، د عربستان، د سعودي عربستان، خو افغانستان دومره ډېر اسلامي هیواد نه وي، پکې ښځه هنر درس وایي، ښځه هنر اوږه په اوږه باندې بزنس کوي، کار کوي، او اسلام په چوکاټ کې، په خوی حجاب کې، په هر څه. په افغانستان کې هم همداسې مونږ ښځو خولې وشکېدلې چې پلیز مونږ ته تاسې هغه زمونږ کوم اسلامي حقونه چې کوم دي د اسلام په چوکاټ کې مونږ ته راکړل شوي دي، لکه زده کړې شوې، تحصیل نوري برخې شوې، او همدارنګه دا چې موږ هر شپ غواړو پکې زده کړې وکړو، انجینری شو، هنر شو، پکې طب برخه شوله، باید موږ ته دې اجازه راکول شي. او دلته چې خصوصا باید
یو بل پښتون دلته راپورته کړي، اغلې مینې په بخښنه سره، که چېرته بیا د افغانستان عامو خلکو ته پرستیو کې زه یوازې د هغه اورېدونکو یادونه درته کوم چې ازادي راډیو ته زنګ وهو، دغه موضوع همیشه شریکي وایي چې په افغانستان کې خونجونی زده کړې کوي، زده کړو نه هدف دا وي چې هغوی مدرسو ته ځي، دینی تعلیم کوي، او دا په دوی باندې فرض ده چې دا زده کړې وکړي. دوی ته دوی خوشاله دي او وایي چې دا دوی زده کړې کوي. دې اساس ځواب څه دی؟ یعنی دغه زده کړې کافي دي که نه؟ لکه څنګه چې نور نړۍ اوس په ټکنالوژي سنبال ده، پرمختګ ته اړتیا ده، باید دغه برخه کې کار وشي. اغلی مینې، تاسو لکه چې زموږ خک ناوري، موږ به هڅه وکړو چې بیرته اغلی مینه سره پروګرام کې وصل شي. دیو جانې، همدا پوښتنه به تاسو ته راځي کوم، که تاسو راته ووایاست چې زیاتره خلک په دې باندې باورمند دي او دغه نجونه چې مدرسو ته ځي زده کړې کوي، دوی وایي چې همدغه زده کړې د دوی لپاره کافي دي، یا که تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړې کوي چې وایي همدومره بس دي، دوی ته ستاسې ځواب څه دی په دغه وخت کې چې نړۍ ټکنالوژي باندې سنبال شوی، پرمختګ کوي ورځ په ورځ باندې؟
پرته چانه زه فکر کوم چې دلته ستونزه د دغه خلکو دا ده چې دوی علم کچه ډېره زیاته ټیټه ده. که چیرته بیا منطقي ورسره څوک بس ورسره وکړي، هغوی هم خپل منطق ته بیا راځي. سید دینی زده کړې په موږ باندې فرض دي، تر څو موږ تاسو د خپل مذهب نه خبر اوسو، هغې څنګ سره په دې باندې پوه شو چې اسلام څه موږ ته ویلي او څه ته رازده کړي دي او څه رقم موږ تاسو باید ژوند وکړو. خو دې څنګ سره اصلي زده کړې دې په خاطر باندې مهمې دي که چیرته موږ د کومې ستونزې سره مخامخ کیږو، خصوصا مریضان لرو یا مدینینو ته ضرورت لرو یا انجینرانو ته ضرورت لرو یا سیاست مدارانو تزارت ورو آیا د خو سید قران او مقتدی فراز ده کړی خو مدرسي زده کړی ډیر زیات شدید زرات ورتلرو نن ورځ په افغانستان کې متاسفانه ورځ تر بلې کاچ از موږ تاسو دغه فارغینو چې موږ به مخکې درلودل چې په مختلفو سکتورونو کې به فارغ کېدل نن ورځ موږ تاسو هغه مسین نه لرو کوم ټول په کورونو کې ناشتي نو د بی سوادۍ کاچ از موږ ورځ تر بلې ډیریږي نو د په خاطر باندې د ستونزې چې نن ورځ موږ یادو یا چې هغه ګونه راپورته کوو دلیل هم دا دی چې سری زده کړو ته باید زمینه را برابره شي نه صرف نجونو ته الکانو ته هم باید د دې لپاره باید کار وشي چې څنګه کولی شو چې د نورې نړۍ سره موږ تاسو په یوه شکل باندې زده کړې وکړو او زموږ زده کړې هغې کچه کې وي چې د نړۍ سره خپل ځان مساوي وګڼو نو دلته چې نن ورځ طالبان وایي چې صرف دیني زده کړې په همدغې ځای کې دوی پاتې راغلي دي او ستونزې هم د افغانانو په همدغې کې ده خصوصا هغه خلکو چې درسونه ویلي دي نشي کولی چې دا رقم مفکورې سره اصلا دوی ژوند وکړي یا ورسره همنظره شي یا ورسره ملګرتیا ورسره وکړي نو که چېرې طالبان غواړي چې دوی په خلکو کې نفوذ را پیدا کړي ښه به دا وي چې دوی دا رقم کار نه وکړي چې هغه د هېواد د پیشرفت دپاره وي او خلک ورسره همنظره شي د هېواد د ملي ګټو دپاره دوی کار وکړي خو متاسفانه نن ورځ د تعلیم دروازې چې دوی بندې کړي همدې په خاطر باندې اکثره خلک ورنه ناراضي دي اکثره خلک د افغانستان را تښتي نه غواړي هلته واوسېږي هر څوک چې ماشومان لري په همدې لټه کې دي چې څنګه اروپایي هېوادونو ته راووزي او که چېرې دا رقم افغانستان دوام را پیدا کړي نو زموږ تاسو د تعلیم کچه به دومره ټیټه وي او ورځ تر بلې به زموږ بېسوادي په خپل هېواد کې به ډیریږي او د تعلیم یافته خلکو کچه به راټیټېږي او د دې د چانس سره هغه سکتورونو کې چې موږ تاسو ضرورت لرو چې باید خلک ولرو هغې سکتورونو کې به بیا موږ څوک نه لرو مجبورېږو به چې نورو هېوادونو ته بیا لاس را وروړاندې کړو
او غلی پتنګ په دې اړه راته وایس په همدغه خبري ناسته کې چې بلینکن خبرې کړي دي دا یې ویل چې په افغانستان کې ښځې په زړورتیا سره مبارزه کوي او دوی قرارې نه دي ناستې تاسو څه فکر کوئ دغه لاریونونه چې وشو او لاغې نه وروسته چې ډېرې ښځې د طالبانو له خوا ونیول شوې په زندانونو کې د شکنجې راپورونه هم ورکړل شو اوس افغانستان د ننه ښځې دا ډول فعالیتونه وکولی شي یا له افغانستانه چې بهر کمې ښځې دي د هغوی فعالیتونه په څه اندازه دي آیا کافي دي چې دوی وکولی شي د افغانو ښځو غږ او هغه چې له زده کړو پاتې د هغوی غږ پورته کړي
ګوره میرمنې په ټوله نړۍ کې چې افغانانې میرمنې دي هغوی غږ پورته کړی دی د تعلیم په حساب باندې او خصوصا د ښځو د حق په حساب باندې دوی غږ پورته کړی دی که چېرته نړیواله ټولنه ګي چې افغانې میرمنې زړورې دي او د دې ښې دي غږ پورته کوي بېله شکه چې افغانې میرمنو همیشه غږ پورته کړی دی همیشه د ستونزو په منځ کې ژوند کړی دی او د ستونزو نه چې راتېرې شوي دي بیا یې کوشش کړی دی چې خپل فعالیت پرېنږدي خو دلته ګوره خبره دې ته راځي چې ټوله ستونزې خپله نړیواله ټولنه رامنځته کړلې اوس دلته ویي چې د ریښې دي میرمنې غږ پورته کوي نو دلته خو افغانې میرمنې یوازې پاتې شوي دي دلته موږ تاسو وینو چې هغوی صرف غږ پورته کوي او نړیواله ټولنه یې صرف شعار ورکوي چې هو آفریني لکه تنا هغه چپشکې ورته وهي نور په عمل کې دوی هېڅ شی نه کوي افغانې میرمنو سره نن ورځ متاسفانه څوک درېدلی نه دي هغه خصوصا د افغانستان په منځ کې چې میرمنې دي هغوی خو اصلا غږ نه لري او څوک نشته دي ورسره چې د هغوی سره مبارزه وکړي او په د اروپا نه چې بیرون دی بیا د افغانستان چې بیرون میرمنې چې هغوی غږ پورته کوي د هغوی غږ به دومره موثر نه دی خصوصا د هغوی د څنګ سره د رقم میرمنې درېدلی دي چې پوغو د هغوی په غږ باندې څوک به باور نشي کولی هغوی د خپل ځانو دپاره د انجیو ښځې دي پروژه یي ښځې دي چې هغوی زیاتره چې غږ پورته کوي نو دلته څه شی په کار دي زه فکر کوم چې خپله نړیواله ټولنه او خصوصا بیا د افغانستان فعلي واکمنۍ هغوی باید توجه را پیدا کړي چې که چېرته غږ پورته کېږي او د افغانستان د میرمنو حق غوښتل کېږي دا د کور د منځ خبره ده او دوی باید د کور په منځ کې دغه خبره باید حل کړي ولې دوی پرېږدي چې نړیواله ټولنه زموږ تاسو د کورنیو ستونزو په هکله باندې نن ورځ خبرې کوي نه یې په خپله حل کولی شي او که چېرته نړیواله ټولنه بیا غږ پورته کوي د دې وایي چې زموږ کورنۍ مسله ده نو دلته دوی اصلا په خپله نه پوهېږي چې څه وکړي د دې په خاطر باندې چې دوی د خپل واک نه دي
مننه تاسو به بیرته راوګرځه ما دا اوریدونکو ته په تمه د مخکل دینه چې اغلی مینه ته ورشم دا اوریدونکو به راوخلو نو مرته وخلی لکم زې ماړی کنی والی
بل السلام علیکم
ستړی مشی نوم دی وخلو د کوم زې دی اړی کنی ول البته کستون زنه لري
ډیر زیاته مننه زه د کابل نه خبرې کوم
که څه نظر لري که پښتنه لري مهرباني وکړي.
مننه ډېره زیاته. ما خپله د نظر درلودو د افغان نجونو د زده کړو په باره کې که څه هم نړیواله ټولنه یا دغسې نور خلک چې د افغان نجونو د زده کړو دپاره غږ پورته کوي، مګر هیڅ متاثر نه دی. هغه وخت متاثر کېدلی شي کله چې زما شخصي نظر دغه دی، هغه وخت متاثر کېدلی شي، هغه وخت رنګ راوړلی شي. کوم وخت چې یعنی د افغانستان حکومت ته اوس وخت چې یعنی طالبان حکومت اسلامي امارت چې دوی سره همغږی شي، په هغه وخت کې دا رنګ راوړلی شي. نو د دې نه غیر که نړیواله ټولنه ودرېږي، یا که نجونې خپل غږ پورته کړي، یا په یو نوم یا په بل نوم باندې، هیڅکله زما په نظر متاثره کېدلی نه شي او نه چې دی کوم رنګ راوړلی شي.
تاسو بیا فکر کوئ چې طالبان به د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه ومني؟ ځکه طالبانو تل یادونه کړې ده چې د نجونو د زده کړو د ښځو کار مسله د دوی کورنۍ مسله ده، دوی نه غواړي چې څوک پکې مداخله وکړي. هغوی د بل چا مشوره په دې برخه کې نه اخلي. بیا ستاسو په اند باندې بل څه حل لار به پاتې وي؟
بلې، بیا همدغه کولی شي. یعنی نړیواله ټولنه خو ډېر دغه خبرې کوي چې مثال مونږ د افغان نجونو سره ولاړ یو. افغان نجونې خو په هماغه حالت کې دي، یعنی هېڅ څوک دی یا نړیواله ټولنه د دوی نه هېڅ څه اوان نه لري. زه په خپله په دې کور کې هم زما غږ څوک نه اوري، همداسې یو بله جنۍ بله جنۍ په میلیونونو جنکیان همدغسې دي چې غږ یې همداسې پټ دی، یعنی راوتلی نه دی. هغوی نشي کولی د ستونزو له کبله همداسې، یعنی اوس وخت کې ټول پوهېږي چې څو ستونزې دي په افغانستان کې. څوک په ډاډه غږ نشي کولی نه ویلی شي. نو هغه وخت دا غږ ډاډه کېدلی شي چې څوک یې یعنی داسې یو قوي ملاتړ ولري، کوم ډار د شاته ونه لري. افغان نجونې، افغان نجونې زړورې دي دا منم، خو بلکې داسې یو قوي خلک دی تر شا ولاړ نه دي چې د هغوی غږ پورته شي.
تاسو اتمن زده کوونکي یاستئ یا د پوهنتون محصل یاستئ؟
باندې نه کېږي. زه خپله ما زده کړې دولسم نه فارغه یم، خو نور چې دی کله چې پوهنتون ته امتحان ورکړلو نو بیا پوهنتونونه وتړل شو، بند شول.
زه تاسو نه په دې اړه یو پوښتنه کوم چې دغه په افغانستان کې دننه افغان نارینه کورنۍ مور او پلار د دوی ملاتړ له دغه افغان نجونو نه څومره ضرور ده چې دوی وکولی شي زړور دي ستاسو په خبره باندې، خو بیا ملاتړ ته اړتیا لري دې لپاره چې طالبان راضي شي ستاسو په ان باندې کې چیرته ته د دې ځای چې نړیواله ټولنه د ملاتړ وکړي که کورنۍ خپل افغانان ملاتړ وکړي موضوع به حل شي؟
دا خو ډېره خبره ده، ځکه د خبره چې د ولس زور د خدای زور ده. نو خو خلک نه پوهېږم چې ولې دومره یعنی خپل ځان یې دومره کمزوری کړی د افغان ولس. البته نارینه څخه یمه، نجونې خو په ځان باندې هېڅ کولی نه شي. دا خو ټول ته معلومه ده، په ځان هېڅ کولی نه شي تر شا یې نارینه ونه درېږي. نو په خوا کې یعنی د دوی کورنۍ، د دوی پلرونه، د دوی کاکاګان، همداسې نور ټول نارینه، ټول افغانان څخه یم البته. نو هغوی چې تر شا ودرېږي یعنی ډېر به متاثره اوسي زما په نظر باندې. یو ډېر خلاره ده، زه خپل همدغه نظر لرم، خو نه پوهېږم چې ولې دوی کولی نه شي. یعنی دوی ستونزه ته ده، دوی ډارېږي، دوی کولی نه شي. آیا دوی حق نه لري د خپلو لونو د خپلو خویندو دپاره دا غږ پورته کړي؟ او پوښتنه ماته پیدا کېږي، خو د دې حل زه نه لرم.
او تاسو د خپل ځان په اړه ته وایاست، د ټولګیوالو په اړه مو راته وایاست چې له پوهنتون ته چې نه یاستئ تللي، څوک خو به داسې ستاسو همصنفیان په منځ کې نه وي چې مجبوره شوي واده وکړي، یا بل داسې هنر ته یې مخه کړې وي چې زده کړې نورې پرېښې وي او خیاطي زده کړې وي یا د کور په کارونو کې مصروفه شوي وي، د همصنفیانو مو څه حال دی؟ تاسو خپله اوس څه کوئ؟ یعنی په کور کې چې بیکاره یاستئ په کوم کار مو ځان مصروفه کړی؟
او ډیره زیاته مننه. او زه خپل هم داسې یعنی په کور کې خپل ستاسو د خیاطۍ یادونه وکړله. د دې دوه کلونو نه زه د مخکې نه هم خیاطه ومه، خو فقط مې دومره خیاطي کوله چې خپل ځان مشکلات مې حلول. مګر اوس کې ما یو کور جوړ کړی چې ما د جنکیانې را دي، په هغې کې باید سواده موزي یعنی ماشومان ته درس ورکوم، او ځینې جنکیان چې مشکلات لري یعنی په پنځم شپږم دې نه پورته سیمفونی کې دې ته راتمه پورې چې کوم مشکلات لري هغه بیا دلته زه ورته حلوم. ما سره کښېني خپله په یو وخت کې په مکتب کې استادم پاتې شوم، خو بیا د ستونزو له امله ما استادي پرېښودله. نو اوس مونږ دلته ټولګیوالې مې را سره دي ټول، یعنی خو ډېر یو داسې یو حالت کې دي. په دې تاسو ووایم زه هغه بیانولی نه شم چې یعنی څومره درد هغوی لري، هغوی څومره خفه دي، هغوی څه رقم یو حالات کې دي. خپل شخصا زه دې حالت ته مجبور شوم چې څنګه زه یعنی ما خپل د کور نه نور زړه تور شوی دی چې یعنی د کور نو زما د کور دیوالونه ما خوري زه دې نه لاړه شم یو خواته خپل زده کړې وکړم ځکه چې زه په ژوند کې ډېر زیات مشکلات لرم هغه ما سره یعنی زه خپله یو واده شوی یم نو په هغې کې بیا څه مشکلات کورني مشکلات دا لرم نو زه غواړم چې خپلو زده کړو د لارې ځان یو ځای ته ورسم خو هغه هم بندې دي یعنی زما غږ اوس زه هېڅ نه شم کولی مخکې خو یو امید و یو ارمان مې دا و چې یعنی زه زده کړې وکړم یو ځای ته به ځان ورسم مګر اوس هغه ارمان هم هغه هیله هم داسې مړه شوې پاتې شوې ده خو هېڅ کولی نه شم
که په دې اړه م راته ووایاست د دغې ښوونځیو له بندېدو وروسته زیاتره نجونې تاسې مویل چې واده مو کړی دی زیاتره نجونې تړ شوي چې جبري ودونه وکړي دا ستاسې په همصنفیانو کې دا موضوع څومره پراخه شوې ده آیا بله کومه داسې ټولګیواله دې اړ شوې ده چې د دې لپاره اوس زده کړې نه کوي په کور ناسته ده پوهنتون ته نشي تللی باید واده وکړي کورنۍ دې ته اړ باسلی ده چې دا کار وکړي
بالکل زه خپله کورنۍ خبره به هم دی کړې چې کورنۍ اړ باسلې خو خپله دا جنۍ ډېره زیاته مجبوره شوله ډېره زیاته علاقه وه یو ډېره باسداده او لایقه جنۍ وه مختلف چې زده کړې وکړي یعنې د دویم کال محصله وه د په یو پوندي کې وه نو هغه بس په دې باندې هغه شو چې زه یعنې څنګه وکړم زه به دا زده کړې نه کوم زه به څنګه کېږم حالات ډېر خراب شو یو ډېر بد حالات لاړه نو هغې نه وروسته هغې وغوښتل چې زه یعنې د دې نه بهر پاکستان هېواد کې هملته یې واده وکړو د خاص د زده کړو په خاطر باندې خو زه نه پوهېږم چې هغه به هلته زده کړې کوي یا به نه کوي خو یندا مشکلات شته دا د دې سره تړلي دي یعنې د یو کس شاید یم نو نور به څومره دغه څه واوسي
ډېر زیاته مننه له تاسې چې خپرونې ته مو زنګ وهلی و خپل درد و خپل غږ مو له موږ سره شریک کړه او په دې هیله چې کوم کسان چې دغه بندیزونه وضع کړي دي دوی یو ځل بیا خپلو دغه بندیزونو ته کتنه وکړي او د افغان نجونو هغه ریښتینی غږ واوري او هغه هیلې چې دغه نجونې لري پرېږدي چې دوی ورته ورسیږي کور دی ودان ژوندی اوسې چې راغلي او خبرې در سره وکړي اغلې مینې تاسې ته به راشم تاسې د دې نجلۍ خبرې واورېدلې یوازې زموږ دا خورکۍ به نه وي چې دغه ډول هیلې لري او له خپلو هیلو شاته پاتې ده او هغه کاروان چې باید نړۍ پرمختګ پر مخ روان ده هغې نه دا شاته پاتې وي په زرګونه نجونې په سلهاوو نجونې داسې پاتې دي د دغه نجونو د غږ د بدرګۍ لپاره د کورنیو ملاتړ ما مخکې یادونه وکړه چې ضرور ده یا د ټولو افغانانو ملاتړ په ځانګړې توګه د نارینهوو ضرور ده ولې افغان نارینه په دې برخه کې اقدامات نه کوي
فریده جانې په افغانستان کې چې اوس کوم حالت ده ډېر سخت ده اوس ګوره نجونې چې غواړي تحصیلات وکړي یا مثلا دوی غواړي خپل غږ د تحصیلاتو لپاره اوچت کړي یا د کار د زمینې لپاره دوی خپل غږ اوچت کړي نشي کولی دوی چې خپل غږ اوچت کړي یا زندانو ته اچول کېږي یا داسې ورکیږي چې نه یې مړی معلومې نه یې ژوندی معلومې دا د ډېرو انجونو سره شوي ډېر هلکانو سره ډېرې مبارزینو سره شوي چې په افغانستان کې چې دا غږ یې اوچت کړي یا هغه کس ژوندی نه یې پاته یا وهل شوی یا زندانونو ته اچول شوی خبریالان همداسې او کوم کسان چې لاریونونه کړي وي هغه همداسې اوس په افغانستان کې زه پلرونه میندې کورنۍ بالکل نه ملامتومه ځکه چې اوس مهال نه تنها په افغانستان دا مونږ چې اوس ګوره د افغانستان څخه بهر یو دغلته چې مونږ لږ خبرې هم وکړو شل رقمه زمونږ راپسې را روانې یا کورنۍ تهدیدوي یا مونږ تهدیدوي نو مونږ به څنګه غږ اوچت کړو مونږ چې د افغانستان څخه بهر یو غږ نشو اوچت کولی هغه خلک چې په نورو اروپایي هېوادونو کې دي هغوی خپل غږ نشو اوچتولی خپل د کورنیو له ډاره چې په افغانستان کې دي نو څه پاتې چې هغه کورنۍ چې دننه په افغانستان کې ژوند کوي چې دنن د غرمې مړې کول لري د ماښام دنن لري هغه ته حیرانه پاتې وي کار نشته روزګار نشته چې دوی د درس تحصیل لپاره هغه اوچت کړي نو دوی خو ژوندي نه پاتې کېږي په هماغه کور کې وزي په دې سر باندې مرمې ورته خالي کړي د ډېرو سره شوي داسې خبریالان زما خپل همکاران دي په ولایاتو کې چې دوی حقایق ویلي د انجنو د تحصیلاتو په هکله باندې تحقیقي راپورونه چمتو کړي دي اول خو دا چې نشر شوي دي چې د ادارې له خوا نه خبر شوي چې ته غواړي دا نشر کړي په ادارو کې ټول طالبان دي همدا اوس په رسنیو کې وګورې په ټولو ادارو کې کس خو وهل شوی ډبول شوی په زندان کې تر اوسه پورې پروت وي ولې چې د حقایق ویلي د خپل غږ اوچت کړی ده نو په افغانستان کې کورنۍ په هیڅ صورت باندې نه ملامتوم هغوی نشي کولی خپل د لورګانو خپل د کورنۍ چې کوم هغوی غواړي تحصیلات وکړي کار وکړي د هغو سپورټ وکړي او هغوی په یو ډول باندې حمایت کړي تر څو چې هغوی وکولی شي غږ اوچت کړي. په افغانستان کې غږ نه شي اوچت کېدلی. د بیان ازادي په هر هېواد کې شته، ولې په افغانستان کې نشته؟ په افغانستان کې ټولې رسنۍ سانسور دي. رسنۍ چې دی یوې ټولنې غږ دی، د یوې ټولنې سترګې دي، د یوې ټولنې د ملا تیر ده. هغه نشي کولی چې نن ورځ خپل غږ اوچت کړي. څه پاتې ده چې یوه افغانه میرمنه یا یو افغان ځوان راجګیږي، خپل حقونه غواړي او هغه خپل غږ اوچت کوي. له بده مرغه له ډاره څوک خپل هغه کوم څه چې په زړه کې وي هغه له ډاره څوک نشي ویلی، خپل د ځان له ډاره. تاسو خو وکتلی چې په افغانستان کې څومره میرمنو لاریونونه وکړل، یا اوبور باندې وشیندل شوي، یا په شلاقو باندې ووهل شول، د مکتبونو مخې ته لاړلې، غږ یې اوچت کړ، که نه څه حالت پرې راغی، اته زندان ته واچول شوي. نو دا ټول لپاره یو عبرت شو. د دې په ځای چې دوی خپل غږ اوچت کړي، دوی خپل غږونه وژلي دي، دوی چپ پاتې شوي دي، د خپلو کورونو د څلورو دیوالونو په منځ کې ژاړي او د رواني تکلیف سره
مخامخ. اغلې مینې، څه فکر کوي که چېرې افغانې میرمنې چپ پاتې شي او دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، که چېرې غږ پورته کړي، له دا ډول ستونزو سره مخ کېږي، نو تر کله به دا وضعیت دوام کوي؟ تر کله به افغان نجونې چپ وي، دغه سختي به زغمي، کورنۍ به د دې لپاره چې زندان ته لاړې نه شي یا نور مشکلات ورباندې رانه شي، دغه ستونزې چې تاسو یادې کړي، تر کله به د دومره ستونزو په مقابل کې فکر کوي چې افغان نجونې او کورنۍ چپ پاتې شي؟
لبد مرغ چې په افغانستان کې کوم حالات نن اوس حال جوړ ده، هغوی مجبور دي چې چپ پاتې شي. د افغانستان کې چې کومې میرمنې دي، کومې زده کړیالانې دي، د هغو لپاره یوازیني کسان چې غږ اوچت کولی شي هغه میرمنې دي چې د افغانو میرمنو په برخه کې په کافي اندازه کار کړی اوسېږي، لکه ډیوه جانه شوه، ځینې نورې زموږ سیاسیونه شوې، نور کسان شو چې دوی خو افغانستان کې نشته، د افغانستان څخه بهر دي، څه نه څه هغه د ځان هغه امنیتي لحاظ نه سیف دي. نو دوی کولی شي چې غږ اوچت کړي د افغان میرمنو لپاره، هغوی چې دننه په هېواد کې دي، د دوی غږونه چې کوم دي هغه تاثیرات لري، خو نه هغه ښځې چې د پروژې اوسېږي. بالکل زه دې سره موافقه یم. ډېری زمونږ میرمنې چې کوم دي د افغانستان کسان چې تاسو وکتلی چې لاړلې د ډېرو لویو لویو غونډو کې هغو ګډون وکړو د پروژو په اساس باندې د طالبانو لابیګري وکړه، نه دا چې دوی د افغان میرمنو د حقونو طرف واقع شي او د افغان میرمنو لپاره یا د افغان زده کړیالانو لپاره هغوی حقونه وغواړي، هغوی د افغان میرمنو په نمایندګۍ باندې د پروژې په تایید سره لاړلې، خواتې د طالبانو طرف واقع شو، د طالبانو لابیګري وکړه. موږ هغه میرمنې نه غواړو. زه خپله د یوه افغاني میرمنې په صفت وایم چې زه هیڅکله زړه نه ښه کوم چې د دې میرمنو طرف واقع شم چې دوی د لاړ شي زموږ نمایندګي دې وکړي په نورو هېوادونو کې، یا دوی د لاریون څه وکړي، هغوی که لاریون کوي، هغوی که غږ اوچت کوي، صرف د خپلو شخصي ګټو د خپلو شخصي منافعو لپاره. خو لیکن ها، هغه میرمنې چې واقعا د افغاني میرمنو حقونه باندې خوشحالیږي، د افغان میرمنو حقونه غواړي، موږ د هغو میرمنو ملاتړ کوو ورسره یو، تر څو چې هغوی د هغه میرمنو غږونه اوچت کړي چې دننه په افغانستان کې غږونه چپ پاتې شوي دي.
دیو جانې، تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې دغه د هغه میرمنو خبره، تاسو اغلی اکبري راپورته کړه چې دوی پروژې دي او په یو ډول باندې د افغانو ښځو نجونو په نوم باندې ځان لپاره کار کوي یا د ځان لپاره پیسې اخلي. څنګه توپیر کېدلی شي د هغه ښځو ترمنځ چې واقعا د افغانو نجونو لپاره کار کوي او د هغه ښځو چې یوازې د ځان لپاره، د ځان په ګټو، د خپل جیب لپاره کار کوي؟ دوی
توپیر داسې کېدلی شي. اول هغه میرمنې چې په افغانستان کې مخکې وي، هغوی خپل هغه موږ ته راکړی دی، خپل درس موږ ته راکړی دی او ځانونه یې ښودلي دي. اکثره هغه میرمنې دي چې په پارلمانو کې وي، رئیسانې وي، وزیرانې وي، او په همدغې کانفرانسونو کې بګردې ګرېدلې طالبانو ته. نو هغه میرمنې دي چې په هغوی باندې موږ تاسو نه شو کولی چې ملا وتړو، او د هغوی سره کېناستل او د هغوی سره په یوه فکر باندې څوک واوسېږي، زه فکر کوم هغه کسان دي چې څوک باید موږ تاسو باور ورباندې ونه کړو. او دوهم هغه کاتګوري میرمنې دي چې هغوی د دې دپاره کار کردیم چې څنګه افغانستان کې دوباره جنگ وشي، څنګه د افغانانو په منځ کې تفریقه واچوي او ځانونه افغانان بولي. هغه خلکو باندې هم نشو کولی چې څوک ورباندې باور وکړي. دریم هغه نران دي، بیا په دې کې موږ تاسو فایده جانې باید یې نه کوجدات ځنې نران هم شته دي چې هغوی د میرمنې د حق حقوق د کلمې نه زیاتر وخت استفاده کوي صرف د خپل شهرت په خاطر باندې. بیایي چې موږ غواړو چې ښځې هغه وکړي، هغه خپل حق حقوق ترلاسه کړي، مګر هم هغه منافقین دي، هغه کسان دي چې هغوی د خپل کور اوندې باید را پیل کړي. داسې نرینه زه پېژنم چې هغوی میرمنې په خپل کور کې اجازه د هیڅ نه لري، خو بیا په سوشل میډیا کې راشي یا تغبونه صرف د لایکونو او د شهرت دپاره پورته کوي، هغوی باندې هم موږ تاسو نشو تړلی. زه فکر کوم حقیقي خلک هغه خلک دي چې واقع خصوصا هغه میرمنې چې په افغانستان کې دي، اول زه هغوی ته ترجیح ورکوم د خاطر چې هغوی په غربت کې هغوی اوسیږي، سختۍ سره هغوی اوسیږي، که بیکاري ده، که د تعلیم نه پاتې شوي دي، که د هرې ستونزې سره چې مخامخ کېږي، اول همغه میرمنې دي چې هغوی باندې باید موږ تاسو ملا وتړو. بیا راغلل اروپا ته، اروپا کې موږ تاسو تکړه نجونې لرو، واقعا هغه نجونې چې هیڅ وخت په حکومتي ادارو کې کار نه دی کړی، صرف صرف د دې لپاره کار کوي چې د افغانستان د میرمنو د خیر لپاره کار کوي، او د دې لپاره غږ پورته کوي چې غواړي چې په افغانستان کې میرمنې دوباره وشي، کړی چې تعلیمونو تراړی شي. او فایلشان دغه یو شی باید موږ تاسو یې نه کړو، نن به چې موږ تاسو نجونې مکتوبونو ته نشي تللی، او یا نن به چې په کورونو کې نجونې ناستې دي، او یا مختلف نمونه ورباندې ښودل کېږي، دلیل دا دی چې هغه میرمنو چې د دې نه په مخ کې چې په وظیفو باندې وو، هغوی څه وکړل؟ هغوی د میرمنو د نوم دپاره، د بدنامۍ دپاره کار وکړل. همغه په پروژهی میرمنې نن ورځ بیا رامخته شوي دي، بیا دوباره غواړي چې د مغو نمونو نه استفاده وکړه، او کوشش کوي چې د هغه د پتمنو د میرمنو نمونه بیا دوباره دوبی بد کړي.
اغلی پتنګ، دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه ښځې چې پخوا په افغانستان کې کار کړی و، دوی خپل امتحان خلکو ته ورکړی دی، خو داسې ښځې چې اوس په اروپا کې دي او دوی واقعا د ښځو او نجونو د حقونو لپاره کار کوي، څه فکر کوي؟ دغه ښځې چې واقعا کار کوي شناخت یې څومره ده؟ نړیواله ټولنه دوی ته څومره دا سټیج ورکوي چې دوی راشي واقعا د افغان نجونو غږ پورته کړي، یا که دوی یوازې همغه په خپل اکاونټونو کې لګیا دي او واقعي ډول مبارزه کوي؟ که نه، نړیواله هم دوی ته ځای ورکوي، او هغه نورې چې خپل امتحان یې ورکړی هغوی ته پلیټفارم نشته.
متاسفانه نړیواله ټولنه هغوی ته پلاتفورم نه ورکوي. نړیواله ټولنه متاسفانه په هماغو زړو جنډو باندې لګیا ده، هماغو میرمنو ته پلاتفورم ورکوي. او شته دي، داسې نه دي چې زموږ د افغانانو په منځ کې مبارزې میرمنې نشته دي، او حقیقي میرمنې نشته دي چې واقعا د پیسو دپاره کار نه کوي، د پروژو دپاره کار نه کوي، د دې دپاره مبارزه کوي چې واقعا بدلون په پالیسیانو کې رامنځته شي. نو نړیواله ټولنه زه په دې باندې نه ملامتوم چې وی خپل پروژه لري، هم دغه خلک د خپلو پروژو دپاره دوی استفاده کوي، نو ولې هغوی داسې کسان راولي چې د هغوی چنه بلد وي؟ خو بیا خوشبختانه نن ورځ ټولنیز رسنۍ دومره فعاله ده چې هغه ټول خلک نن خلک پیژني، هغوی ملاتړ څوک نه کوي، د هغوی په چرت کې څوک نه دي درېدلي. نو د دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې افغان میرمنې باید خپل امید له لاسه ورنه کړي. دا یوه سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې مخته ځي، او تر څو چې په امریکا کې چې ما تاسو ته وویل چې دلته انتخاباتو کې بدلون رامنځته نه شي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان میرمنې په حالتو کې به هم ډېر زیات بدلون رامنځته شي. وروسته له دې نه چې هر څوک چې په امریکا کې راشي ولسمشر شي، هغه به 15 کاله لري، هغوی ډېر زیات قرارات لري چې وی په افغانستان په جغرافیا کې یا د افغانستان په امریکا په سیاست کې ځنې بدلون رامنځته کړي.
مینه نه کورودان تاسو به تر وګرځم. اخلي اکبري که تاسو ته راشم، د افغان نارینه او پاړه باندې راته وایست، په افغانستان کې یوازې نجونې نه دي چې دوی زده کړې نشي کولای، په دوی خو د حکومت لخوا بندیز دی، خو په ټوله کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې کو ګورو، څه فکر کوي افغان نارینه کلتور فرهنګ څومره د دې معنی ګرځېدلی ده چې نجلۍ ونشي کولای درس ووایي او ښځه ونشي کولای کار وکړي؟
فریده جانې، له بده مرغه زه غواړم چې دا خبره تکراری شي، خو غواړم تکرار کړم که څنګه چې تاسو د تیر حکومت کومې میرمنې مو کتلې چې وزیرانې وي، وکیلانې وي، د ولایتونو وکیلانې وي، نمائندګانې وي، هغوی څه بلان چې ونه کړل؟ اوس مهال ډېرې ځکه چې افغانه ټولنه چې کله موږ وایو پښتنه ټولنه، نو هغوی کلچر ته، افغانیت ته، د هر څه ته، خپل عزت ته، هر څه ته ډېر زیات پام کوي. کله چې دوی خپله یوه لورکۍ مکتب ته به د دوی تر ټولو زیات فوکس دی چې باید جامع د اسلام په چوکاټ کې وي، ساده څه زده کوي دا هر څه. خو لیکن له بده مرغه زمونږ د افغانستان ځینې میرمنو هغه کړنې وکړلې چې د ټولو افغانانو د کورنیو د نارینه وو زړونه د ښځو ته د اجازت ورکولو د کار لپاره زړونه پاک تور شوي دي. دوی ډېری د خپل د سترګو لیدلی حالت درته وایم. په افغانستان کې په ولایتونو کې ډېری داسې تکړه تکړه جلې دي، کورنۍ اجازه نه ورکوي چې دوی داسې کار وکړي د کور نه بهر. مکتبونه نه فارغي، مکتبونه ویلي ښه استعداد لري، دوی نه پرېږدي وظیفه ترسره کړي. لکه ته وظیفه ترسره کړي یا فلاني سندرغاړی غوندې کېږي، وظیفه ترسره کړي فلاني وزیر غوندې کېږي یا فلاني وکیل غوندې کېږي. نو دوی ځکه خو له بده مرغه همداسې کارونه شوي چې اوس د افغانانو سړیو د ښځو د ټولو زړونه له دې نه تور شوي دي. که څنګه چې تاسو ګورئ په دا یو حقیقت دی.
خو فکر نه کوئ ولې بیا ټول افغان نارینه یو کوشش کوي چې یوه مېرمنه له بلې سره مقایسه کړي؟ په دې برخه کې د دوی د پوهاوی ولې دومره کم ده که هغې مېرمنې یو تېروتنه کړې ده، یو ستونزه جوړه کړې ده، یا د ښځو د حقونو په نوم باندې د ځان لپاره کار کړی دی؟ صحیح ده هغې به کړی وي، خو کېدای شي یو بله مېرمنه یا هغه نجلۍ چې همدغه سړی منی کوي دا کار ونه کړي. په دې برخه کې ولې د نارینه وو پوهاوی به کم ده او هڅه کوي چې یو مېرمنه له بلې سره مقایسه کړي؟
بالکل فریده جانې، اوس ګوره په افغانستان کې په کلونو کلونو باندې چې موږ او تاسو کتلې دي ډېرې مېرمنې تیرې شوي، خو له بده مرغه ډېری فیصدي چې کوم ده هغوی همدا کارونه ریپیټ کړي، تکرار کړي دي. د همدې له خاطره د ټولو زړونه تور شوي. لیکن په دې برخه کې باید عامه پوهاوی وشي چې ټولې ښځې همداسې نه دي. اوس ګوره مزه نه شم کولی چې دا ووایم نه دا حق لرم چې وایم ټولې ښځې چې کومې وي تر اوسه چې د ښځو نمایندګي کوله په پارلمان کې وزیرانې وي، وکیلانې وي، هر څه چې وي ټولې همداسې دي. نه، ځینې داسې هم پکې وي چې په رښتینې ډول سره خپل افغانیت ته، خپل هیواد ته، عام ملت ته کار کوو په رښتینې ډول سره. خو لیکن له بده مرغه فسق او فساد دومره ډېر شوی و چې د ښه انسان او د منافق انسان پکې بالکل توپیر نه کېده چې په دې کې اوس کوم یو د حقایقو پر بنسټ باندې د رښتینې ډول باندې دوی مبارزه کوي، کار کوي، او کوم یو د خپل جیب لپاره کار کوي. خو د دغه تفکیک ډېر سخت شوی و او سخت شوی ده اوس هم. همدا اوس هم ډېرې مېرمنې چې تاسو ګورئ چې د افغانو مېرمنو په نوم باندې کار کوي، خو په اصل کې دوی د خپل ځان لپاره کار کوي. که په هره برخه کې د افغانو مېرمنو سره کومک شوی اوسېږي، هغه د قوم په نوم باندې، خپل خپلوانو په نوم باندې تطبیق شوي دي، نور کوم کار خلک چې مستحق وي هغو ته بالکل پکې سهم نه ده ورکړل شوی. او پاتې شو دې برخه کې چې کورنۍ باید داسې څه ونه کړي چې خپل لورګانې یا کومې ښځې چې په رښتینه ډول سره مبارزه کوي هغه د هغه نور منافقو سره دوی تفکیک کړي. نو په دې برخه کې باید عامه پوهاوی وشي، باید هرې مېرمنې ته، هرې نجلۍ ته یو چانس ورکړل شي، د دې حق ورکړل شي چې دوی خپل ځان ثابت کړي د خپلې کورنۍ لپاره او د ټولنې لپاره.
مدنه کور ودان اغلی پتنګ ساسی پان باندې د افغان نارینه و رول په ټوله کې دوی په کافی اندازه باندې چې باید باسواد اوسي نه دی. او تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیرو یې د ښځو په نوم باندې پروژې اخیستي او د ښځو د نوم نه او د حقونو نه استفاده کړې ده. دوی چې دغه ډول کارونه کوي د دوی لپاره چې وکولای شي ښځې، هغه ښځې چې واقعا د افغان ښځو نجونو غم خوري، د دې نارینه و د پوهاوي لپاره او د ډول کړنو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟
د پوهاوي لپاره خو اول خو د کوره د پیل کې فریده جانې، چې د کوره باید مور ډیر غټ رول لري په دې کې، چې مور کولای شي په دې کې غټ رول ولوبوي تر څو هغه ماشوم چې هلک وي هغه چې لوی وي هغه د دې په فکر کې لوی کړه چې جنۍ او هلک کړی دواړه په کور کې تاسو خپلې وظیفې لرئ. خصوصا که چېرته تعلیم ته خبره راشي باید مساوي شکل غوندې دواړه کولی شي چې تعلیم وکړي، او کار ته خبره راشي باید زمینه برابره شي. او په دې فکر کې همیشه باید نه وي چې یوه جنۍ سر د کور لپاره جوړه شوې ده. او ما لیدلي دي اکثره وخت د جنۍ چې څنګه د 12 کالو نه شي په افغانستان کې اکثره وخت راسان د واده پکله باندې خبرې ورسره کیږي چې خا چې ته واده که وکړې ته خسرخیلو کور ته راشي ته باید څه وکړې، ته باید دیګ د باید زده وي. نو دغه فکرونه دوی ته چي د ډېر وړوکي عمر نه وه هماغه دی چې ورورې هم په همدې فکر کې وي چې خا زما خور خو چې ده هغه د آشپزخانې دپاره جوړه شوې ده، نه د بیرون دپاره، نه د کار دپاره. نو په دې کې زه فکر کوم چې کورنۍ غټ رول کولی شي چې ولوبوي، خصوصا لکه اوس زموږ ټوله کورنۍ همیشه به دا خبره کوله چې چیرته طالب دی چې جنید دواړه حق دې لري چې زده کړه وکړي چې چیرته کار غوړي وکړي دواړه کولای شي مسیوانه کار وکړي او دومره قوت چې په جنید کې دی په لکه مشه دی نو دا چې شې ډیر زیات رول وګړي هغه فامیل نه دیدان دي په خاطر باندې چې فامیل نه اکثره وخت په افغانستان کې موران کې شي چې هغه تعلیم ونه لري بیا هغه زوی هم نه لري پلار هم نه لري بیا خور هم نه لري روی دو خاطر کچه در ده تعلیم چه وقت دیره چی تاوی اوگوی به همده فکر کیوی چه نه خزه داشتستانی ده پارا جونه ده خزه باید بوله دیار از کنشی باید بدی فکر کشی چه نوره باید واده یکو اما قدی چی به چه وقت بیا یا بلا میرمه نوینی چه اقا پیشرفت کوی یا اقا غالی کار بکرا کار کی هغه هم سایه وی بیا چې شي کوي چې غوپسه بعد خبرې کوي په افغانستان ته خو د خبرې به ډیره زیات مهمه دي خصوصا په کلیو کې چې د چالو سره رقم ګرځي د چالو چیرته کار کوي چالو په کوم ځای کې تعلیم کړای دی نو دې په خاطر باندې هغه لکه یو کلتوري غونډه څه پاتې کیږي چې خلک ډیر زیات یيږي چې خپل هغه چې ته وایي چې هغه جنۍ تاسو تعلیم وکړي هغه زمينه نه ورته زیاته برابرې وي د خلګيږي د خبرونه نو دلته په هوی ته ډیر زیات ضرورت دی او په هوی اکثر وخت د تعلیم ناراضي نو که چېرته موږ اوس د تعلیم دروازې باندې کړی دي نو توقع به څه ولرو چې د نرینه ونه دا غنی نه ځوانان خو چې راپورته کیږي هغه به پاندې فکر کوي چې بعض جنۍ د کور لپاره جوړه شوې ده ای دوه چې کور ته راځي همې شخص په لخور یا په مور ویني چې په کور کې وي او په شخصانه کې لګي دي نو دغه ذهنیت دوی ته د برابرۍ کی او څه وخت چې بنجونی ویني لکه موږ غوندي چې موږ پر شخصانه یې ترازو خبری که و یا کار که و یا زحمت و باسو اوگوی ده پارا بیا موگه اغا رول مادلی نیو ورده چه اوگوی موشی کرد چه خپل خورده یا خپل مورده ورده و یه چه ده دی فلانه کار که فلانه زحمت و باسی فلانه ذات زان را برسه حالا ایده بخاطر بانده اوگوی ده بیا موگه اغا خش شکل باده نورده پسترگو که رازو اغا ده کور اغا شرایط هم ده رقم ورده برابری بیه نو ته په هوای ډیر زیات کم دی ز فایده جان یو خبر تاسو نور وکړم چې پام دې خپل اروپا کې پام دې اروپا کې موږ تاسو کورانه لرو متاسفانه چې میرمنو ته اجازه کار نه ورکوي میرمنو ته د درایف اجازه نه ورکوي ی دې په خاطر باندې وی چې نه که چې د دې سترګې راخلاصې شې نو زموږ به ډیر اجازه وخت نه کوي نو دا کومه مفکوره ده چې زیاتره وخت د اغه کورانه یو سره ده چې وګوي تعلیم کاچ ډیر زیات چې ده او د تعلیم دی چې زبر کوم چې ډیر غوړ کول شي چې ول وګوي په دې په هوای کې
مننه کور اخلی بینی که تاسی بیاره تا وایست دازین افغان نارینه پا دی فکر بانده چی یو چه حقونه ده نور خوزو لپاره غواری که اغی طولگیواله و ده تیرو شل کلونو خبره در تکوم که اغی پا گواند که چو گوایا همکاره و ده اغی لپاره بای ده خوزو ده حقونو ناری غختلی خود خپل خور ده خپل مور چو پا کور که بای و نبای ده زکر اجازه ورکواله و نبای کار تا پری خودله دغه څومره تاثیر وکړ چې اوس د طالبانو په حکومت کې افغان نارینه د ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې غږ پورته نه کړي دغه لمینه پاړی کې سونز د بیرته ورته ورشم او بیا به د پښتنه ونه وکړم هغه دی وی کې تاسو هم د پښتنه د ځواب راکړي کې پښتنه مو اخیستې وي
ګورې دا نرینا تاسو نرینا پاتره باندې فکر کوم دا پښتنه کې یو ځل راته تکرار
کوي پښتنه می دا چې په تیر شلو کلونو کې افغان نارینا تاسو مخکې می دا ونه وکړه چې خو
زه خپل می شخه دغه د پاره پورته کوي خو به خپل میرمن د پاره غت څنګه وایي
بالکل بالکل
دا یو څه دی چې اکثره نرینا اوس چې خبرې کوي اکثره نرینا اوس چې خبرې کوي دا خبرې کوي می غت چې می موږ د نور میرمن د پاره غوړو خپل میرمن د پاره نه غوړو نو ولی دلیل څه دی دلیل دا دا یا چې دوی دا اکثر خصوصا هغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې چي دي تاسو بیا بیا فریده جان اکثر هغه نه چې په ټول نه خایم دا اکثر ای چې د ټولنیزو رسنیو کې راځي او وایي صرف صد تیریږي صد چې نه تیریږي پیږي چې والا بل لري خو نشته درازه چې سره خمزان ته یو څو نفر را تشویق کما هغه څه شي کوي د خزو موضوع باندې غوړي خبرې وکاو نظر وړاندې کاو غوړي چې بدلته ځنې میرمنې ورته چکچکی وه هیڅ نه لري نه ورته چکچکی وه هیڅ دی والا ته خو ډیر قوي خبره وکړه خو اصلا د غیر فکر خبره ده خبره نیبی اکثر نرینه خلاف افغانان اکثر نرینه خلاف دیدی چه میرمنه کار بکری سیده مخالف بدیدی نیمی چه زدک رو بکری غاری چه میرمنه زدک رو بکری خود چه وقت خبره کار تراشی نغاری چه میرمنه کار بکری نغاری چه اکثر وقت چه میرمنه فعال بوزی نغاری چه میرمنه پا طولانی زورسانه یو که خپل نظر سرگند کری دا یو چی نی چه زبگ کما چه کولشی کدشی چه ده وقت سره ده وقت زمانی سره د تغیرات راځي او دلیل دا دی چې اکثر افغانان زموږ په نرو سیمو کې پراتی دي دغه شایان ورته ډیر زیات نه ویدي، خصوصا ټولنیز رسانه ورته نه لیده، میرمنې په کار باندې ورته نه لیدي، او د دې د څنګ سره د تعلیم برخه ورته یو نه وی خبره ده. په دې په خاطر باندې زه پر کوم چې ځنې هغه کورنۍ چې ډیر زیات چرته پاتې دي اوږده رقم فکر لري. خو به موږ تاسو داسې تکړه نرینه هم لرو چې دوی خپل ښځو د څنګ سره درېدلی دي، فعالیتونه یې ستایي، غواړي چې میرمنه یې مخته راړ شي، کوشش کوي کار ورسره کا چې تعلیم یې که تر سره نه وي رسولی چې تر سره پورې ورسوي، د دې څنګ سره د کار زمینه ورته برابره کا. خو ستونزه په دې کې ده چې اکثریت که به چېرته په دې ټولنیزو رسانیو نرانو باندې زه په ډېرو کمو باندې باور لرم چې دوی واقعت حقیقي مبارزین بوي چې د افغانستان د میرمنو د حق دپاره دوی غواړي څه شي.
مننه کور ودان، فکر کوم چې غلی مینه بیرته را سره وصل شوې ده. که اوس زموږ کلری غلی مینه کتره ته داس واب کړی چې اوس خو په یو ډول باندې نړیواله ټولنه په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي، یا امریکا په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي، دلته د امنیتي ستونزو له کبله افغانان د افغانستان داخل نشي کولای چې غږ پورته کړي، او په بهر کې د دې شک شته چې ځینې کسان د ښځو په نوم باندې نړیوالو نه یوازې پروژې واخلي او کار ورته په کافي اندازه ونه کړي. ستاسې په اند باندې داسې مشخصې حل لارې بیا شته چې هم افغان نجونې هیله مندې اوسي چې والا دوی کولای شي آینده کې داسې یو څراغ شته، داسې یو حل لاره شته چې دوی به بالاخره زده کړو او کار ته ورسیږي، خپلې هیلې به پوره کړي، او کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي هغوی واقعي کار وکړي؟ تاسې په اند باندې څه داسې حل لارې شته؟
فریده جانې مننه کوم په بخښنه سره مخکې قاتې شما ته وړاندې راتم. اوس مهال د افغانانو لپاره، د افغان میرمنو، د افغان جنکۍ لپاره یوازینی امید دا کېدلی شي چې طالبان خپل د اوسنۍ کړنو ته د پای ټکی ورکړي، او افغان میرمنو ته، افغان نجونو ته که څنګه چې په تېر حکومت کې حق ورکول شوی و، هغه اندازه باندې چې موږ ته حق راکړي افغان میرمن ته د خلد زده کړې دروازې په مخالف پرانستل شي، د کار زمینه ورته برابر شي، نو دوی به د خپل امیدوار شي او خوشاله شي. او دا په یوه صورت کې دلای شي چې خپل طالبان وغواړي، او که دوی ونه غواړي د افغان میرمن حقونه، د افغان جنکو حقونه د خپل منافع او قرباني وګرځي، نو په هیڅ صورت به په اوسنۍ حکومت کې، اوسنۍ حکومت لپاره موږ امیدوار ونه اوسېږو. په یو صورت کې چې دوسنۍ حکومت بدل شي، یو صحیح حکومت راشي، په هغه صورت کې به افغان میرمنې وکولی شي خپل حقونه ترلاسه کړي، او یا هم د افغان میرمنو لپاره داسې میرمنې مبارزه پیل کړي بهر له افغانستانه، ځکه چې دننه په افغانستان کې خصوص خپل غږ نشي اوچت کولی. د بیان پر ازادي باندې د دوی ټولو په خولې باندې لاس ایښودل شوی ده. هغه میرمنې چې د افغانو میرمن، د افغانو ښځو په برخه کې په کلونو کلونو کې کار کړی ده، او له زړه نه کار وکړي، نه دا چې هزاره ده، ازبک ده، پښتون ده، فلانکی ده. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو، هزاره قوم ځان لپاره لګیا ده، ازبک د ځان لپاره لګیا ده، پنجشیری د ځان لپاره لګیا ده، د طالبانو که څنګه چې تاسو ګورئ چې افغانان مطلب پښتانه ټول طالبان ده، ټاپي لګول کېږي. دا باید له منځه لاړ شي. که یوه هزاره ښځه مبارزه کوي، باید ټولو لپاره یې وکړي، که یو پښتانه مبارزه کوي، ټولو لپاره یې وکړي. داسې یو څو مخکښې ښځې، ریښتینې ښځې چې دوی سره راټولې شي، لاس یو کړي، تر نړیوالې ټولنې پورې خپل غږ ورسوي، د افغانو میرمنو غږ جوړ شي، د افغانو میرمنو غږ ورسوي په ریښتینې ډول باندې، نو په هغه صورت کې به افغانې جنکو لپاره یو د امید ګام به پورته شي چې دوی ووایي حداقل زموږ لپاره خو داسې میرمنې شته چې هغه دې هڅه کوي زموږ د مکتبونو لپاره، زموږ د کار کولو لپاره. نو په دې صورت کې به هغوی لږ خوشبینه شي، تر څو آیندې ته، راتلونکي ته دوی امیدواره شي، نه دا چې دوی جبري ودونه وکړي، ځکه چې وایي آینده مو نوره لاړه، تور ماتم ترې جوړ شو. نو دوی به سکوت کوي، او د دې لپاره به امیدواره کېږي، ژوند به کوي په دې هیلو باندې چې دغه میرمنې خوشته زموږ لپاره مبارزه کوي، باید داسې یو ټیم را جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. اغلی پتنګ که تاسو مرته ووایاست، دغه ټیم یادونه چې اغلی اکبري وکړه، څومره امکان شته ده داسې ښځې راته په ګوته کولی شي چې په دې باندې نورې افغانې فعالانې میرمنې او نجونې راټولېدلی شي، او په ګډه باندې دې مبارزې ته ادامه ورکولی شي؟
ګورې، موږ تاسو ملالې میرمنې په افغانستان کې لرو، او د بیرون د افغانستان زه فکر کوم چې میرمن سراج ډیره ښه یو میرمنه ده چې ډیرې میرمنې پر راټولېدلی شي. همږ تاسو ولیدله چې هغه د ملګري ملتونو هغه ته هم هغه شوي وه، خو اکثره میرمنې همغه د دې خپلې ملګري دې په مقابل کې ودرېدلی. یو همدا رقم په افغانستان کې په لرو سیمو کې موږ تاسو میندې لرو چې واقعیت هغوی مبارزینې دي، چې هغوی کولی شي چې خلک ورباندې راټول شي او ولسي خلک ورباندې راټول شي. افغانستان ګوریا همیشه د ستونزو سره مخامخ و، خو د ستونزو نه چې موږ تاسو همیشه هغه خپل هیواد رایستله دی څو شیبو دپاره. همدغه افغانه میرمنه وه چې د خپلو زمنو د خپلو خاوند او د خپلو بچیانو د څنګ سره ناسته ده او درېدلې ده تر څو په همدغه مبارزه کې دوی یو ځای هغه مبارزه وکړي. نو زه فکر نه کوم چې په ټول 40 میلیونو نفوس کې موږ تاسو داسې څوک ونه لرو چې په هغې باندې خپل امر وتړو. ډېرې زیاتې پاکې نجونې شته دي چې هغوی غواړي په دغه مبارزه کې شرکت وکړي. همدغه لکه زموږ خور مینا جانه ده او د دې نورې خاخوندې به وي، د نورې نجونې به وي چې هغوی ټولې غواړي چې واقعیت هغسې مبارزه وکړي چې هغه د افغانستان د میرمنو دپاره یو غږ واوسیږي. نو افغانو میرمنو هم که موږ تاسو وګورو فریده جانې، همدا رقم میرمنو ته اړتیا لري. لکه تاسو غوندې چې اوزه دي په همدغې شبکو کې د افغانو میرمنو غږ را وباسئ، دا هم یو فعالیت دی چې کیږي. خو ستونزه په دې ځای کې ده چې نړیواله ټولنه متاسفانه دغه غږونه نه اوري، هغوی صرف هغه غږونه اوري چې مخکې ورسره بلد دي او هغوی په ماشونو باندې دي، هغوی صرف پلتفرم هغوی ته ورکوي. نو زه ناامیده نه یم، مقصد چې ناامیده اوسم. افغانستان یو ویښت هیواد دی، موږ امید لرو چې افغانستان کې به بیا هم رونایی راځي او زموږ هغه بېتعلیمه نجونې چې نن ورځ په کورونو کې ناست دي ونشوای که چې پوهنتونونه ویي یا خپل ځانونه هغه دندو ته ورسوي، هغوی ته به دغه موقع انشاءالله برابره شي.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو د